وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات د دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نورې هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی یا هم یو ډبل سره نښلولی دی، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دی چې جنوبي امریکا ډېر هېوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هېوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لاره څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دی دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چې نن د دې تر څنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي بیا په خپل کتابچو کې سوالونه نظام سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست او هم چنانده دي تر څنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلالې زکان کو زه برښنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما. د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون ول سم لوستا. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو ګلالې زکان کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې ګم پټن وي. درنو زکان کو د چیز مرو تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوستې. نو نن ورځ به مرو تاسو د نه هم ټولګي د کتاب اخرنی لوست او سړي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو زکان کې د لوست پیل وشو کې خپل زنه سره خپل کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خو ژو ګللی د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کتر منه ګللی زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. په ژو ګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې زه تاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنی چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشناسي وي او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدل دي، نن ورځ به یې فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هو ژوګل دې زده کوونکو، نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د په خپل د اسیا په ختیځ کې پراته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هوا کې موجود دي او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنی د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلینډ هوا دی د یو بل سره جلا کړي دي او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښې کې رامنځته کړي دي. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګۍ نه دي بلکې د کوک افنا هم دغه دواړه ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دي چې ډېر مهم جنوبي الفونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادېږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګۍ په اوږدو کې چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادېږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادېږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد له سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه اخیستل کېږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډېر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه و. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیزه توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې ده په خپل مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشا ګلالي زده کوونکو، هم چنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپل د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رنوزکون کو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 80 خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم توکم دي چې زیاتره د انګلستان هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کېږي، له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د ژوند بڼه چې ده په ډېره سمبال او ډیره مشه سیستم او قانون لري. د دې هیوا زیاتره زمکي چې درنو زده کوونکو غرنی دي او خاورې زیاتره برخه چې د ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصلخیز زمکي هم لري چې د دې هیوا د مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسي او هم چنان دوی خپلې ورځنیزې اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسېږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالدارۍ څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې پسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمېر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدله. هم چنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي، د کاغذونو صنایع، د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي. او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کېږي، چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات ولوستل، هله د چې یو څه پوسیو یا څه یو څه مذکري. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترازو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انټارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو، چې انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لږ د کوونکو انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیاتره برخې د جنوبي کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي، چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب کتب ویل او بل ته شمالي کتب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې دې چې درې سمندرونه، یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر، چې اتلس سمندر یې هم جوړ توایو، او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه دا چاپیره سوي دی، یا هم پوشش سوي. هغه اوبو چې د انټارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخا کې موجود دي، ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انټارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورمه لویه وچه په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخا کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو غوللې زده کوونکو، دغه لوی وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوي وچو له جملو څخه ده، چې د کنګل لوی ټوټو محاصره کړي ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي ده، د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انټارکټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انټارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر جیمز کوک نومېده، په نامه سره یادېدم، له هغه څخه وروسته وکولی سپی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي، او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره، د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې ساحې څخه لیدنه وکړه، نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو، په د هغه څخه ورسته د انټارکټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو، چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله، چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هات وو چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی پخپله ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 9 درجو ته رسېږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېرو یخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږه زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ او په دې پوه سوي یاست چې انتارکتیکا څرنګه له وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا کورنۍ دنده په خپلو کتابچو کې ځوابوي. لومړنی سوال، د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده؟ دویم سوال، نیوزیلند په هکله خپل معلومات ولیکي. دریم سوال، جنوب قطب اقلیم څرنګه دی؟ نور نه درنو کوللې زده کوونکو، زموږ ستاسو د رزیلوس په همدې ځای باندې پاتې راځي. هله دا یو سمز د کلو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې رم دلا په مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدرمن او ګل علی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي. زه برښنا خان خار یو زری به هم تاسو ټول تشرغ واس وایم. د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیټ کول سره زکړی او سړي هم نو لوسته د پرامدګي سره غل او سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پر تاسو ټول درنه سکون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب چاو کولم ولری تر سو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات وقبل کتاب چې له ځان سره نوٹ کړئ او له پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپریال څخه او هم چنان د ځنګلونو ساتنه. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ولری زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پر سره ملتیا وکړي او لسه ذکرین. ګلالۍ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې ده د طبیعي چاپریال په حق لده. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې طبیعي کلمه موږ هغه سیزانو یا هم هغه شانو ته استفاده کوو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی، یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سی. نو نن ورځ به موږ تاسو د طبیعي چاپریال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د ژوند چاپریال د بیولوژیک کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او بدنیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي غز مر خپل شاپخا چاپریال یا حکومت شاپخا چې دا باید منظمه پاک او سوتره ووسیږي. ځکه که چیرې زموږ تاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ تاسو ژوند هم له ډیرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلې چاپریال زموږ تاسو د پاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه بیا موږ تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپیریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپیریال چې موږ او تاسو ورته متوجه و اوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپیریال یې جوړ کړی دي، په چاپیریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چې څخه دي، انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شناندې دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغېزې وکړي، او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځني اړتیاوې پوره کړي، او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابرې کړلې، او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې وه د هغوی تر څنګ دوی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله د انسانانو دپاره دا ټول شیان په خپل خلقت کې پیدا کړي، و د هغوی دپاره یې بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړي، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړي، به د خوراکي توکو دپاره یې مختلفې څانګې ورته جوړ کړي، وي او همچنان د دې تر څنګ مختلف ښایسته ښایسته ځنګلونه، شیراز، سمسور، چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړي وه چې د دې له لارې څه ټولو انسانان کولی شوای خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، چې وروسته بیا په همدغو سیندونو له خوا څخه لوی لوی مدینیتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپلې خوښې د اړتیا سره سره سم بدلون وکړله، او دوی په دې وپوهېدله چې دوی څرنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنو قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي وو. اوسې ژوند اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تیر لوستونه کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپله درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډېره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمېر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تېروي، او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په په پاکوالي کې او همچنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ او ستاسو د ژوند په شراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ او ستاسو چاپېریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ او ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګېږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم. همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنې ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دویم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او همچنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی شو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه په خپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجودې وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکې موجودې واوسېږي دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو ستاسو د دند لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې موږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ ستاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شپېدو د مخنیوي کې وي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کېږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپېریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپېریال یې هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې زموږ ستاسو چاپېریال سمسور کوي، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سلپي سره همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل شي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري د وښو کیفیت د سر په روزنه کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچېری ځنګلونه موجود ونه اوسېږي، نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو. ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ ستاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډلی وو سیږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدر من زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقش زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ درېیم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوسې وسیری تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان ښه وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 سوه 1.